احمد شیبریم دا ازادي راډیو دا توبه جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم دا خبرونه په دوام لبیتی سوالو د برلین په غونډه کې پر طالبانو شغ وکړ چې پیل کړي عملیات ودروي. دې غونډې ته د طالبانو استازي وویل
د افغانستان اسلامي امارت په داخل د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړي دي.
د هلمند جګړو ګڼ خلک پیسې کړي،
چا لاسي ګاډي را روانه کړي، چا غوا وبزار روانه کړي، چا خالي کوشنیان راخیستي.
د کندهار د اهلي بند طالبانو نیولی یو شمېر ورته اندېښمن دي.
د منځلالې ګر کندهار زیارت ته منځل
د ننګرهار په نولس ولسوالیو کې د باغونو د پراختیا هڅې روانې دي.
په ننګرهار څېړنیز زراعتي فارم کې په خرما باندې څېړنې پیل کړلې.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د دولت د سولې د پلاوي مشر وایي طالبانو د سولې پر ځای جګړې ته مخه کړې. د هلمند د جګړو بې ځایه شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او د روغتیا نړیوال سازمان د چین کورونا واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل د افغان دولت د مرکزي پلاوي مشر معصوم ستانکزی وایي طالبانو پروژې میاشته کې ګڼ خلک ووشل. شغل ستانکزی پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د روژې له راتګ او د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم هیله دا وه چې طالبان به په جدیت سره د سولې لاره تعقیب کړي. د ویلي ستره بریا په جګړه کې نه، بلکې په خبره یې د ولس په هوساینه کې ده. له دې وړاندې د ملي امنیت شورا ویلي وو چې طالبانو یوازې په یوه اونۍ کې پر افغانانو 870 بریدونه کړي دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم بیا وایي جګړه پر دوی تپل شوې. د لاسادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی دایمي موقف دا دی چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو خوځښتونه په شاتم بول شوي دي. د بغلان مرستیال ولی ذبیح الله احساس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل وضعیت اوس د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی.
په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا په کې مزاحمتونه کېدل. دغلته د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا په شاتم بول شوي دي، هم په مرکزی بغلان ولسوالۍ او هم په نهرین او هم همدارس په دانې غوري کې.
شغله احساس زیاته کړه د عملیاتو پر مهال شاوخوا سلو طالبانو ته مرجوب لاوښتې ده. طالبانو د بغلان پر جګړې تازه څه نه دي ویلي، خو پرونه یې ادعا کړې وه چې په دهنې غوري ولسوالۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو 15 پوستې نیولې دي. د هلمند چارواکي وایي دغلته له تازه جګړې بې ځایه شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو مشر سید محمد رامین ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه یوازې له خپلو ولایتي سرچینو له بې ځایه شویو سره مرستې کړي چې بسنه نه کوي. د هغه په خبره شاوخوا زر کورنۍ هم د شپو ورځو کې له خپلو مینو بې ځایه شوي او د ولایت نسبتا خوندي سیمو ته یې پناه وړې ده. له دې وړاندې خپله یو شمېر بې ځایه شویو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له اقتصادي او ټولنیز اړخه په سخت حالت کې ژوند کوي. د هلمند د مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو او څو ولسوالیو کې له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د افغانستان دائمي روغتیا وزارت وایي د کورونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې 10 کورونایي ناروغان مړه شوي دي.
په تېرو 24 ساعتونو کې 2300 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هېواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیست شوي دي چې له دې جملې څخه 300 مثبت دي، چې له دې سره د مثبتو شمېر په هېواد کې 16555 ته رسېږي. په یاده موده کې 850 کسان راغېدلي دي او متاسفانه 100 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د اختر د رسیدو په شپو ورځو کې د عامې روغتیا وزارت مسؤلین له عامو افغانانو غواړي چې د ویروس د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. له دې وړاندې چارواکو ویلي وو افغانستان کې په کورونا د اخته شویو او له دې کبله د مړو شویو کسانو نارسمي شمېرې ډېرې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا ضد هغه واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړه چې د چین د دولتي شرکت سینوفارم لخوا تولید شوی دی. دا له لویدیځو هیوادونو بهر لومړنی تولید شوی واکسین دی چې د WHO تایید ترلاسه کوي. تر اوسه په میلیونونو کسانو په چین کې دغه واکسین کړی او د نړۍ په 45 نورو هیوادونو کې هم پر خلکو تطبیق شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان سلاکارانو د دغه واکسین اغیزمنتیا 90% یاده کړې ده. دا واکسین کولی شي له اتلسو کلونو پورته کسانو بدن کې د کورونا ضد معافیت رامنځته کړي. او روسي خبر دا چې د امریکا یو لوړ پوړي فدرالي منصفه پلاوي د یو تور پوست امریکایي په قتل کې څلور نور پولیس د قرباني د اساسي حقونو د سرغړونې په تور مجرم وپیژندل. د مینیاپولیس ښار دغه پخوانی پولیس افسران د تور پوست جورج فلوید د وژنې په قضیه کې شامل بلل شوی دی. جورج فلوید شاوخوا یو کال وړاندې د یو سپین پوستي پولیس لخوا ونیول شو او وروسته یې په زنګون د خفه کېدو له امله سا ورکړه. څلور پولیس پرون جمعه د دې لپاره ګرام وبلل شول چې د فلوید د خفه کېدو پر مهال نه دي توانېدلي له هغه سره روغتیایي مرسته وکړي. د فلوید وژونکی پولیس تیره میاشت محکوم شو او اوس په بند کې دی. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. لومړی راپور راخلو. لوړپوړو لویدیځو ډیپلوماتانو پر طالبانو غږ کړی چې نا اعلان شوي پسرلني عملیات ژر تر ژره پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته وګرځي. دا خبره په هغې ګډې اعلامیې کې شوې چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، بریتانیا په ګډون امریکا او دغه راز ناټو ځانګړیو استازو په برلین کې تر خپلې غونډې وروسته خبره کړې ده. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو یو ځل بیا په یوه خوله افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه کړې او د جګړې د دوام ډېره پړه یې پر طالبانو اچولې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا، ناروې، امریکا او دغه راز ناټو ځانګړو استازو برلین کې تر غونډې وروسته پرون جمعه په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړې. د دې شلمادیزې اعلامیې په سر کې راغلي چې دا هیوادونه د امنیت شورا له پریکړه لیک سره سم افغانستان کې د هغه حکومت مخالفت کوي چې د زور له لارې واک ته ورسیږي. په اعلامیه کې راغلي د زور له لارې واک ته رسیدونکی حکومت د سیمې بې ثباتۍ ته هم یو ګواښ ګڼل کیږي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی هم د ویډیو کانفرنس له لارې د برلین غونډې ته یو ځای شوی وو. غونډې ته د طالبانو د مرکزي پلاوی مرستیال عباس تانکزی ویلي دوی سولې ته ژمن دي خو باید د دوحې تړون عملي، د دوی زندانیان خوشي او د مشرانو نمونه یې له تور لسته ووزي.
د سولې په اړوند پالیسي په ارتباط باندې د افغانستان اسلامي امارت له کوم وخته چې تاسیس شوی ده دغه وخته تر اوسه پورې همیشه په داخل د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي او ډېر ګامونه اخیستي. بلکې زه په حقیقت کې ویلی سم د اسلامي امارت ابتدا پیدایش هم د سولې په خاطر باندې و.
لویدیځو ډیپلوماتانو ویلي اړتیا ده چې د افغانستان د سولې تګلاره ګړندۍ شي او په خبره یې د چاره کې له حکومت او طالبانو سره په ګډه کار کوي چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې نا اعلان شوي پسرلني عملیات ودروي او ژر تر ژره روغتونونو، ښوونځیو، جوماتونو او نورو عامه ځایونو ته نږدې بریدونه پای ته ورسوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دوی پسرلني عملیات نه دي پیل کړي او په خبره یې اوسنۍ جګړې یې د حکومت جګړو ته یو ځواب دی. هدف یې وژنې د اندېښنې وړ بله موضوع ده چې دغو ډیپلوماتانو بحث پرې کړی او ویلي دي د مدني فعالانو، د رسنیو د کارکوونکو، د بشري حقونو د ملاتړو، روغتیا پالانو، عدلي کارکوونکو او نورو ملکیانو د وژنې کمپاین باید پای ومومي. افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال زیات شوی چې له دغه هیواده د امریکا او ناټو ځواکونو وتل پیل شوي. لویدیځو ډیپلوماتانو په دې اعلامیه کې ویلي دې موده کې د نړیوالو ځواکونو خوندیتوب هم ورته مهم دی او خبرداری ورکړی که چېرته د دوی پر ځواکونو افغانستان کې د طالبانو لخوا برید کیږي پیاوړی ځواب به ورکړي. په همدې حال کې طالبانو سره د افغان دولت د مرکزي پلاوي مشر معصوم ستانکزی وایي جګړه د هیچا په ګټه نه ده او په خبره یې طالبان باید د سولې په اړه مسؤلانه فکر وکړي. ښاغلی ستانکزی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي بریا د ولس په هوساینه کې ده او په خبره یې سوله د وطن د ژغورلو یوازینۍ لاره ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وروستیو جګړو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک مجبور کړی دي چې خپل کورونه پرېږدي. یو له هغو ولایتونو چې ګڼ کسان پکې مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو ووزي هلمند دی. د هلمند د ولایتي شورا مشر عطاءالله افغان وایي
واقعیت هم د جګړه د ښار په څنډو کې روانه ده.
ډیره شدیده جګړه ده چې امنیتی ځواکونه نور ځواکونه ورته راوستلي دي، طالبان هم خپل د نور سیمو څخه طالبان راوستلي دي، او په داسې ګڼمیشته سیمه کې دي لکه بولان چې په زرهاو کورونه پکښې کې دي. که د لشکرګاه پر پله باندې یو سړی ورته ځیر شي او د وجدان په نامه یو شی د ځانه سره ولري، نو بیا د ټول بدن ویښتان او وشکې بې ګیر نه شي، د ټول بدن ویښتان بیا جګ جګ ودرېږي چې دغه کډې را روانې دي، چا لاسي ګاډۍ را روانه کړې، چا غوا اوبزه را روانه کړې، چا په رخشه کې کډه رابار کړې، چا خالي کوچنیان راخیستي. نو دا په واقعیت سره لشکرګاه همدغه شان دی، باید افغان حکومت مرکزي حکومت ودې ته توجه وکړي چې تر څو د غلط تغییر وکړي.
د هلمند وضعیت په اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر اتمو بجو وروسته په تفصیل اورېدلی شي. بل لور ته په بلخ کې د طالبانو پراخ حضور او د ناامنۍ دوام په یو شمېر ولسوالیو کې نجونې مجبوره کړې دي تر څو ښوونځي پرېږدي. د بلخ د پوهنې ریاست او ولایتي شورا وایي چې په ناامنو ولسوالیو کې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري. په دې اړه پام وکړئ دې راپورت.
اونجا در منطقه ما طالب بود، از اونجا گرفتیم اینجا آمدیم، پیش خیمه ما مکتب نیست که ما برو.
دا دولس کلنه لیمه ده چه پا بلخ که ده چهار بلک ولسوالی ده بیست پیکال کلی اصلی اوسیدون که ده. بیست پیکال سیمه اوس محل پا بش پرتوگه ده طالبانو پا ولکه که ده. لیمه ده خپل کورنه ل نور و غرو سره ده جگری لویری ده مزار شریف ده همدرد پروژهی و تکیی که ده ترابی زیر شوی. هغی آزادی راڈیو ته وویل چې د طالبانو د وسلوال فعالیت د زیاتوالی او د جگری ل ډار او ویری دغه کم ته پناه راوړي. د یاد کمپ په شاوخوا سیمو کې هم د نجونو لپاره کوم منځنی ښوونځی نشته. د بلخ د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنۍ حضور سبب شوی چې نجونې ښوونځي ته له ورتګ څخه پاتې شي. د بلخ د پوهنې ریاست د اطلاعاتو امر روزبین سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ په پنځو ولسوالیو کې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته له ورتګ منع کیږي. ښاغلي سعادت وویل چې په چهاربولک، بلخ، چمتال، دولت آباد او زاري ولسوالیو کې د ناامنۍ ترڅنګ په ټولنه کې د ناوړه دودونو له امله هم کورنۍ نجونې ښوونځیو ته له ورتګ منع کوي.
څو موضوعګانې مو وموندلې. یوه هم د ټولنې او کورنیو دودیزوالی دی چې یو شمېر کورنۍ له شپږم ټولګي وروسته خپلې نجونې نه پرېږدي څو ښوونځیو ته ولاړې شي. یو شمېر هم د بد اقتصادي وضعیت له امله ښوونځي پرېږدي.
سعادت وایي سره له دې چې د ناامنۍ له امله په بلخ کې کوم ښوونځی نه دی بند شوی، خو د جګړې له خطره ویرې سبب شوي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نه شي. هغه وویل چې په دغو ولسوالیو کې ټولټال څلور تر څلور اشاریه پنځه زره نجونې هر کال له شپږم ټولګي وروسته له تعلیم څخه بې برخې کیږي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید هم مني چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ناس ښوونکو د مسلکي معلمینو او ښوونځیو ته د حتمي دیوار د نشتون په دلیل کورنۍ نجونې ښوونځیو ته له ورتګ منع کوي. ده وویل
د مسلکي ښوونکو نشتون او د تدریس د کیفیت ټیټوالی هغه څه دي چې زه یې تاییدوم. په بلخ کې د معرف په برخه کې لویه ستونزه ده. د همدې امله ګڼ شمېر کورنۍ خپل بچیان ښوونځیو ته نه پرېږدي.
په همدې حال کې په چهاربولک، چمتال او بلخ ولسوالیو کې له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. د مې له لومړۍ نیټې راهیسې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی او په پام کې ده تر څه باندې راتلونکو څلورو میاشتو بشپړ شي. له دې سره هم مهاله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو حملې زیاتې شوي. طالبانو تر دې پخوا د اوربان د اعلام او د بین الافغاني مذاکراتو د بیا پیل لپاره اساسي شرط له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع بللې ده. سره له دې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسلې د طالبانو د بیا راتګ په اړه اندېښنې زیاتې کړې، افغان نجونې هم په راتلونکي کې د خپل تعلیم او تحصیل د دوام په اړه اندېښمنې کړې دي. خو لیمه په هیواد کې یو له هغه زرګونو نجونو ده چې د طالب او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې ختمېدو ته شېبې شمېري. دا غواړي له هغې وروسته خپل کلي ته ستنه او ښوونځي ته په ورتګ سره راتلونکي کې ډاکټره شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس دریمه څپه له تیرو دریو اونیو افغانستان ته راغلې او اوسمهال د پراختیا په حال کې ده. با په همدې حال کې روغتیا پالان د خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته په تیره بیا خصوصا د اختر په درشل کې جدي پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کوچنی اختر درانګدی کېدو په درشل کې چې لامل یې د کابل په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې، د افغانستان روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایرس د درېیمې څپې او نوي ډول د پراختیا خبرداری ورکوي. د دې وزارت ویان عثمان طاهری د ازادي راډیو ته وویل چې خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي.
له بده مرغه چې موږ اوس د کورونا وایرس د درېیمې څپې په لومړیو کې یو، زموږ لویه اندېښنه دا ده چې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. له څو اونیو را په دې خوا د کورونا وایرس درېیمه څپه پیل شوې او دا د مثبتو پیښو په زیاتوالي کې ښکاري.
دی وایي حکومت د دې وایرس د لا پراختیا د مخنیوي په هدف له وړاندې تدابیر نیولي دي. نوموړي وویل چې د کورونا وایرس دا ډول په انګلستان کې پیدا شوی چې په وروستیو کې په نړۍ کې له امله زیات شمېر خلک وژل شول. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین دغه شان وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین دوام لري او تر دې دمه 450,000 واکسین تطبیق شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې کوچنی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او سر له همدا اوسه د کابل په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر روغتیا پالان په وروستیو اونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. ډاکټر سردار موسازی ازادي راډیو ته وویل دی له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ځانونو او خپلو کورنیو روغتیا ته پام وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ننګرهار د زراعت څانګې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې کاروانګرو ته د میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي او په جلال آباد کې زموږ خبریال د ننګرهار د کرنې له رئیس انعام الله صافي سره په همدې اړه خبرې کړي. په سر کې ترې پوښتلي چې تر اوسه په څومره ځمکه کاروانګرو په کومو کومو ولسوالیو کې باغونه جوړ کړي دي. ښاغلی صافي وایي
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی. البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلاً دغه بهیر جریان لري او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو، خو ساره کو شیرزاد او په دغه بازي ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو فلحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 تجربه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسو اوس په پیل کړی دي
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې موږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی او موږ غواړو چې هغه واردات 180,000 ټنه دا رقم کو. نو د دې لپاره ترجیح مو لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده او د سپین غر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې تم ډیر پام دی.
تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چترلاندې حکومت سوالیو کی باغونه جوړ شوی وو، دا غو نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلور شیانو بهترینه نتیجه ورکړې ده. وسکل تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعات ډیره خارزونه کړې و چې مالټا او لیمو دا کاملا حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ ته سکل د ننګرهار نه لاړ، خو زراعت چې دی دا تحقیق ته اړتیا لري، نورو څېړنو ته اړتیا لري. ساينس اټس وخت په یو ځای باندې باید ولاړ نه وي. نو حتی مو دادی منګه په ننګرهار چړنیز زراعتي فارم کې په خورما باندې چړنې پیل کړلې. نو ستونزې مشته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. موږ په داسې لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چند شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نورې دنیا نه ډیر متفاوت دی. خاورې ډیر خپل د دقنان ډیر زیارکخه دي، په دغه تولید باندې منګه تکافو نه کوو، باید دا څو چند شي.
د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافی د کرنې برخې ته په کندهار کې له تیرې چهارشنبې راهیسې یو شمېر خلک ژور اندېښنه لري. د چهارشنبې په ورځ د کندهار د اوبخور مهم بند دهله طالبانو ونیوله. په دې اړه راپور لرو.
د دهلی بند د ساتنې پر امنیتي پوستو د شاوخوا دوو اونیو سختو جګړو وروسته د تیرې چهارشنبې په ورځ دغه پوستې سقوط او یاد بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېد. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلی بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مقعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیزی حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې ښکېلې غاړې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د ښاغلي محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د وو ولسوالیو شاولي کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجبایی او ډنډ کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبېږي، تر 15 فیصده پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چېرې خدای مکړه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر پستونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د ښتلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترک ملي شتمني ده، په دې کې باید هر ښتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوس انجینري تاسیسات ته څیرمه باید نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم د جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ سي.
تقریبا دا وطن خلک دي د ښکار به ونه کړي و هم بیا هم نه ویل کېږي چې وکړي، خو نو کندهار ټوله بده خرابېږي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی که دا د منځه ولاړ دی ګر کندهار زراعت ته منځه ځي، هم بیا کورونه، هم بیا باغونه، هم بیا باغچې ټول شان د منځه ځي. نو دا خو برای یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبي خو به نهشته. ګرده باغونه وګرده زراعت وچېږي، د منځه وځي، نو ګرده دغه مشکلات دي، دغه ستونزې دي ګر کندهار سره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
اوس چې دلته ارغنداب بند طالبان لاسته لوېدلی، باید طالبان د دې بند سره کوم مقاومت نه کوي. ښکاره هغه بند پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنداب رایله کوي، طالبان هم باید رایله کوي. که څه طالبان په لاس کې، څه د حکومت په لاس کې، مشکل نشته ورور. او که چیرې دا د دې بند لارې دا اوبه رانشي پر دې خوا باندې، د ارغنداب پر خوا باندې، خلک ډېر ستونزمن کېږي. باغونه یې وچېږي ورور، کښتونه یې وچېږي، دلته خلک ورور د تکلیفو د مشکلاتو سره مخ کېږي. بیا ډېر ځپلي دي، دا اوس چېر جنګونه او په ارغنداب کې چې داسې ستړي دي چې د ماښام په ډوډۍ فریاریان یا باغونه ولاړ دي. اوس سبا اوبه سبا د انار وصول دی چې دا اوبه نه وروره، خلک د پاکر سره مجبوره کېږي، مجبوره جانبال پاکر ته.
چارواکي عوام خلک پر داس محل د دهلی بند د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې دوی ونې مخکې د دغه بند یوازنی لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب سوی و. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ادعاو او د دهلی د بند د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د کندهار چارواکو ویلي وو چې د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د رواني سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتني کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي وو چې د دهلی بند د استملاک ستونزه حل شوې او د استملاکولو د چارې تر پای ته رسېدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي.
ان شاء الله استملاک په وسایل شروع شي، چارې به جرته جرته پیل شي.
چارواکي وایي د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د څښاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي. د دغه بند پر ټوله پروژه 440 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیايي بانک لخوا ورکول کیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټویټر د ډالیو کڅوړه جوړه کړې ده، څرنګه وړاندې به یې واوري. ایران د نړۍ د پیاوړو هیوادونو له چارواکو سره اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ورګرځېدو په هدف په څلورم پړاو خبرو کې برخه واخیسته. د خبرو دا پړاو پرون جمعه د اتریش په پلازمېنه ویانا کې پیل شو. تفصیل په دې راپور کې.
په ویانا کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو خبرې پر دې تګلارې ورټولې وې چې څنګه واشنگټن پر تهران بندیزونه لري او ایران څنګه بیرته د خپلو ژمنو عملي کولو ته مخه کړي. له پرونیو خبرو سره هممهاله د ایران دولتي تلویزیون د هغه هیواد د ستر مرکچي عباس عراقچي له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي واشنگټن چمتووالی ښودلی چې پر ایران لګول شوي بندیزونه به لرې کوي. عراقچي ویلي ایران له دې هم ډېر څه غواړي. تر اوسه خپل ایران او امریکا مخامخ دې خبرو ته نه دي ناست، خو د اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي لکه روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمني د دوی منځګړیتوب کوي. ویانا کې د خبرو څلورم پړاو د ښکېلو هیوادونو د بهرنۍ چارو د مرستیالانو لخوا ترسره کیږي، خو په ورته وخت کې په همدې هدف د کارپوهانو بحثونه هم روان دي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي اداره یې غواړي چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو اټومي تړون ته وګرځي، خو په دې شرط چې ایران خپل ژمنې پر ځای کړي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبری اژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د لانجې دواړه لوري ایران او امریکا لیواله دي او داسې نښانې یې څرګندې کړي چې تړون کې کړیو ژمنو ته ورګرځي. د ویانا په خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي دواړو لوریو ژمنه کړې چې په دې هدف پیل شوې خبرې به ګړندۍ کوي. هغه لیکلي داسې ښکاري چې ټول دا چمتووالی لري چې وی هوکړې ته د رسیدو تر وخته په ویانا کې پاتې شي. خبرو کې د اروپایي ټولنې د پلاوي له اړخه ویل شوي چې کارپوهان به په راتلونکو ورځو کې هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. له دې خبرو یوه ورځ مخکې د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي و چې څو اونیو پورې یوې هوکړې ته رسېدل امکان لري، خو په دې شرط چې ایران سیاسي پریکړه وکړي. په همدې حال کې بیا رویټرز آژانس د اروپایي چارواکو په حواله ویلي لا هم تړون ته د ورګرځېدو په برخه کې د ایران او امریکا دریځونه سره لري دي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون 2015 کال کې په دې هدف لاسلیک شو چې ایران به له اټومي فعالیتونو لاس اخلي او بدل کې به یې پر ایران د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه لري کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووت او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. له هغه وروسته ایران هم په خپلو اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو په خولو ته مخه کړه.
ټویټر د پنځتن بي پروس یو نوی فیچر اعلان کړ چې پر مټه د دې ټولنیز شبکې کارکونکو کولای شي د دوی د خوشي د ټویټونو خبرونکو ته پیسې واستوي. نور په دې راپور کې.
ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارکونکو یو کولای شي د ټپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې لارې هغه ته چې ټویټونه یې د دوی خوشسوي پیسې واستوي. هغوی چې په آی او ایس او اندروید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنځم بل ورځ راهیسې دا نوی آپشن کارولای شي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي خپله د ټویټر کمپنۍ څه نه اخلي. ټویټر ویلي چې د اوس لپاره به نړۍ کې له خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو اسانتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبو چمتو کوونکي، ژورنالستان، کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای سي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه خپلو پروفایلونو سره وتړي او همداراز نورو ژبو ته به یې هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځمه پرز په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یو اسانه لار ده څو د هغه نه باوریدونکو ژغونو ملاتړ وسي چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. دې کمپنۍ زیاته کړې پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د شودلو او ترلاسه کولو لپاره د نوې لارو د رامنځته کولو په چاره کې د لومړنۍ ګام دی. د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خواله رسنۍ کې ورزیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټویټر د کارونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونۍ مخکې ټویټر د سپیسونو د کارولو پیل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټویټر کارونکي له یو بل سره غږیز مکالمې کولی سي. ټویټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کارونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
لنډ خبرونه. د افغان دولت د مرکزي پلاوي مشر معصوم ستانکزی وایي طالبانو پروژې میاشته کې ګڼ خلک ووژل. ښاغلی ستانکزی پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د روسیې له راتګ او د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم هیله دا وه چې طالبان به په جدیت د سولې لاره تعقیب کړي. د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو خوځښتونه په شا تمبول شوي دي. د بغلان مرستيال ولی زبیح الله احساس تیر شپه ازادي راډیو ته وویل وضعیت اوس د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. د هلمند چارواکي وایي دغلته له تازه جګړې بې ځایه شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد هغه واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړه چې د چین د دولت شرکت سینوفارم لخوا تولید شوی دی او د امریکا یو لوړ پوړي فدرالي منصفه پلاوي د یو تور پوستي امریکایي په قتل کې څلور نور پولیس ته قرباني د اساسي حقونو د سرغړونې په تور مجرم وپیژندل. د مینیاپولیس ښار دغه پخواني پولیس افسران د تور پوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې شامل بلل شوي دي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په پاتې برخه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړې شوی دی چې په ژوندۍ بڼه پرون د افغانستان په وخت 2 بجې خپور شو. دا پروګرام زما همکار وړاندې کوي.
ولایت په ولایت
السلام علیکم. د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو زه احمد تکل د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د هلمند ولایت پر ستونزو خبرې کوو. هلمند د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د دې ولایت نفوس نږدې 1,400,000 ته رسیږي. که دقیق وایم نو د مهاجرت د نړیوال سازمان لخوا د خبرو شویو شمیرونو له مخې چې نږدې یوه میاشت مخکې خبرې شوي د هلمند نفوس 1,395,514 کسانو ته رسیږي. هلمند له هرات وروسته تر ټولو د زیات شمیر بې ځایه شویو کورنیو کډوالو کوربه هم دی چې شمیر یې نږدې 445,000 کسانو ته رسیږي. په دې خبرونه کې مو د هلمند والی نبی الهام ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. خو ویل کېږي چې هغه ناروغ دی. نور چارواکي هم ظاهرا په چارو کې بوخت و نو ځکه خپرونې ته رانغلل. خو د ولایتي شورا له رئیس عطاالله افغان نه مننه کوم چې د خپرونې ته یې زموږ بلنه ومنله. افغان صاحب کلنډ په پیل کې راته ووایئ، لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایم او بیا که د هلمند پر ستونزو په یوه دقیقه کې که تاسو خبرې وکړئ نو کومې ستونزې به ستاسو لپاره ډېرې مهمې ښکاره شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسې او ټولو معززو اورېدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په اوس وخت کې په هلمند ولایت کې یوازیني مشکلات چې را ایجاد شوي دي هغه د جګړې دي. وخت کې چې امن نه وي، نه به سازي شته، نه د کار کولو زمینه چاته مساعدېږي، نه مکتب شته. نورې ستونزې، یوازینۍ ستونزه چې دلته موږ لرو بیکاري ده. خلکو ته کاري فرصت نه دی پیدا، خلک ټول بیکار دي. بل ستونزه، غټه ستونزه مو دا ده چې موږ د معرف په بخش کې ښوونکو ته اړتیا لرو. متاسفانه درې ځلې مو ښاغلي ولسمشر ته خپل وړاندیزونه ورپیش کړي دي. متاسفانه نه دي منلي. نو زموږ یو ښوونکی تقریبا 80 شاګردانو ته روزمره تدریس کوي.
هلمند په تیرو دو لسیزو کې د افغانستان له ډیرو ناامنو ولایتونو څخه دی. په دې ولایت کې څو ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وي په تیرو کلونو کې چې پر ځینو یې تر اوسه هم دا ډله پوره ولکه لري. همداراز د افغانستان د کوکنارو تر ټولو لوی کروندې په هلمند کې دي او دا ولایت د افغانستان د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هم دی او ځکه ناامنیو او د مخدرو موادو تولید هلمند نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په کچه هم ډیر مشهور کړی دی. ورزو د خبرونې بل میلمه زین الله جلال ستانکزای دی چې په هلمند کې له مدني فعالانو او خپلواکو خبریالانو څخه دی. ستانکزای صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو هم لکه څنګه چې ما مخکې له افغان صاحب نه غوښتنه وکړه که په لنډو ټکو کې مثلا په یوه دقیقه کې د هلمند ستونزې بیان کړئ نو هغه عمده ستونزې به کومې وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اتکل صاحب ټول کې مشکلات ستونزې چې را پیدا شوې دي په هلمند کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. د هغو سرچینه مخکې افغان صاحب هم وویل زه هم وایم ناامني ده چې د هغه زیاته ناامني ده چې موږ د نورو ولایتونو سره نشو پرتله کولی او دا ناامني بیا ځان ته هم ابعادو لاملونه لري چې ولې را پیدا شوي دي، څنګه را پیدا شوي دي او د کومو ستونزو مشکلاتو لامل شوي دي. د خلکو اقتصاد ډېر ضعیفه دی، خلک بې ځایه شوي دي، کار ژوند نه لري، سرپنا نه لري، ډوډۍ نه لري. که زه ووایم چې په تیرو پنځلس کلونو کې د حکومت تر کنټرول لاندې ساحې چې د باغران را نیولې ده بیا داسې تر دې شو پورې چې ډېر زیاته ساحه ده، د دې حکومتي یوازې د حکومتي پلوه کسان که موږ وښیو راټول شوي دي په لشکرګاه کې چې اصلا په دغه ښار کې اوس د ځایدو گنجایش نشته، نو بیا خو د کار کولو د دې هېڅ نشته. نو د دې ټول بدبختیو لاملونو بیکاری ده چې خلکو ځوانانو جنگ ته مخه کړې ده، جرمونو ته مخه کړې ده، نامنی دغه څخه راپیدا شوی ده. په اوس وخت کې خلکو سره په تکلیف دي.
مننه ستانکزای صاحب. پر عواملو یې په د خبرونې په دوام کې بیا هم په تفصیل سره خبرې کوو. زه غواړم له افغان صاحب نه یو ځل بیا وپوښتم چې د هلمند څو ولسوالۍ اوس مهال د دولت په ولکه کې دي، څو ولسوالیو کې لانجه روانه ده او څو ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي؟
د هلمند ولایت تقریبا د ښاروالۍ په ګډون څوار ولسوالۍ دي. د دې د جملې څخه شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول چې دیشو، خانشین، نوزاد، موساکله، سنگین، باغران د وسلوالو مخالفینو د دولت په لاس کې دي. نورې ولسوالۍ ګرمسیل ولسوالۍ، ناوی ولسوالۍ، مرجی ولسوالۍ، واشیر ولسوالۍ، د دی او تش په نامه مرکزونه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. د ګریش ولسوالۍ یو ډېر اندازه د دولت په لاس کې ده. وباس او خپل د ښاروالۍ په ښاروالۍ کې هم تقریبا څلورمه د باباجي او زده دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. په لسمه اوزه کې دا اوس هم جګړه روانه ده. د سار په دریمه اوزه کې هم جګړه روانه ده. دغه اوسنی وضعیت دی.
مننه. مخکې ستانکزي صاحب یادونه وکړه چې د ټولو ستونزو اصلي مور ناامني ده، چې دا ډېره دقیقه خبره هم ده. فکر کوي په حکومتولۍ کې ستونزې شته افغان صاحب چې ناامني رامنځته شوي دي د نورو ولایتونو پرتله په هلمند کې زیاتې؟
کاملا ستونزې شته. که ستونزې نه وای دغه مشکلات نه راځېدل. دلته په حکومتولۍ کې د تیرو پنځو یا شپږو کلو راهیسې دغه ستونزې چې دلته اول لومړی د تشکیل کمبود دی. موږ تاسې ټوله پر دې باندې شاهدي ورکوو، هم په دې خبرې هم دا منو چې افغانستان د راغی د نگاه څخه د هلمند ولایت یا هغه په اصطلاح غټه برخه ده. د افغانستان هلمند ولایت لسم حصه د افغانستان تشکیلي د راغی د نگاه څخه وخت کې چې لسم حصه تشکیلي، نو دغه پرسونل پولیسو ته، امنیتي ملي ته، اردو ملي ته دا تشکیل چې ورکړی دی دا کم دی. که موږ دلته د ولسوالیو په تناسب باندې اراضي تشریح کو، فرض مثال مرجی ولسوالی راواخو، د مرجی ولسوالی ترڅنګ بل دشت وي، هغه دشت دولتي و، هغه وس خلګو نیولې دي، دا بل مرجع جوړه شوی ده. د ناوی ترڅنګ بل ولسوالی د ناوی د جوړه شوی ده پر دشت باندې. د ګرمشیل ترڅنګ بل جوړه شوی ده، د موساکله ترڅنګ بل جوړه شوی ده. چې موږ زړه نه پوسټ کو او زړه شنه راځي ته کوچاغه د دولت سره ثبت املاک دي، چې د خلګو املاک دي یا د خلګو مزکی دي، مطلقاً یو نیمایی نور دشتیم زکی خلق آبادی کردی چه خلق روش کردی، اولادونه ډیر سوي، کورونه ډیر سوي،
ولایتی شورا هم شته چې د حکومت حکومتي ادارو دی سیمه ایز ادارې پر چارو او اجراتو د څار صلاحیت لري. نو تاسو په دغه دومره وخت کې دغه ستونزو د حل په برخه کې څه کړی دی؟
ډېر ښه پوښتنه ده، ډېره د ولس د خوشي پوښتنه ده. ولس هم ټول عمر دا سوال ورسره وي، خو زه تاسو ته هم په اطمینان ویلی سم، ټول اورېدونکو ته هم په اطمینان ویلی سم، هلمندیانو ته هم په اطمینان ویلی سم چې هره ستونزه په ولایتي شورا پسې مربوط وي د ټولو سره موږ شریکه کړې، دوه واره درې واره متعقبه کړې، لکه څنګه چې ما د ریاست معرف مربوط د ښوونکو د نشتون خبره مخکې یاده کړه چې دا غټ مشکل دی چې موږ سره مخې. هر وار چې دلته و مرکز هلمند ولایت د مرکز کابل څخه ایحات راغلی، موږ دغه د خلکو غوښتنې چې خلکو زموږ څخه کړي دي هغه مو په متواتر ډول ورسره شریکې کړي چې یو فایل یې زموږ سره پروت دی. هر وخت هر هلمندی کولی شي چې مراجعه وکړي چې د دې غوښتنې په باب باندې چې د معرف د معدن د استخراج د کانالونو د پاکاري د اوبو د مارکولو د پروژو د عملي کولو د کلینیکونو د جوړولو د مکتبونو د جوړولو د دا به ټول موږ تاریخوار ورته یزدو چې دغه د موږ ورکړي دي. دا هغه سړی به موسیل چې احمد ول او محمود ته
متسلیم
نو دا غوښتنې مو کړي دي، متاسفانه چې تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. علت یې هم دا دی چې بدبختیا او اداري فساد ډېر دی.
مننه افغان صاحب. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو ټلیفونونو ته هم ورزو او ستاسو پیغامونه راخلو ګورو چې تاسو څه وایي. خو لږه مخکې غواړم چې د ستانګزی صاحب خبرې هم واورم چې خلک عموما تاسو د یو مدني فعال په توګه او د یو خپلواک جرنالیست په توګه له خلکو سره په دوامداره تماس کې است، تاسو له خلکو د سیمه ایز حکومتولۍ په باب څه اوریدلی ستانګزی صاحب؟
ډېر مننه تکل صاحب. زه لومړی غواړم د افغان صاحب په خبرو باندې یو لنډ نظر واچوم. هغه دا چې په دې شک نشته چې هلمند ولایت یو لوی ولایت د ارزی له مخې څخه زیات دی، مګر که موږ وګورو تکل صاحب په هلمند کې یو بسته قلی اردو چې یو برخه په نیمروز کې هغه وظایف لري، نور ټول په هلمند کې ده. د هلمند تشکیلات هم دومره کم هم نه دي چې نن یوازې لشکرګان نشي ساتلی. دلته امنیتي ملي اضافي تشکیلات ته جنگ لپاره جوړ کړي دي چې موږ ځانګړي ځانګړي نمونه باندې شو سوي دي چې هغه د دوی خپل د وظایف ترڅنګ موږ وایو چې دلته په تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي اصلاً، دلته خدمتي، دلته د شخصي ګټو لپاره پولیسو د نورو ورګانو څخه سرتیري لږ خپل په کورو باندې ناستې ماشین نیمایي کیږي، نیمایي اشخاص او افراد ته ځي. که داسې نه وي ولې دغه اشخاص او افراد چې دلته په کابل کې دي هلته دي، هغوی په ځینو قومندانیو په امیریتونو باندې جنګونه کوي، خیمې دروي، جنجالونه کوي، ځکه چې د دوی هلته چې ولاړ شي هغه پولیسو تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي، هغوی پیسې او ماشین اخیسته کیږي چې نن د بدبختۍ سبب ګرځېدلې دي چې د ټولو بیا رغونو د پرمختګ د ټولو کارونو مخه نیولې ده. نو طبعا ولس ناراضه دی، ولس خو د حکومت څخه عدالت غواړي، د امن په برخه کې، په هر برخه کې متوازن انکشاف غواړي. نن چې دا ارڅه نسته نو د دې مسؤل خو حکومت دی، حکومت باید دا شی برابر کړي د ولس لپاره. ولس ځینې خفه دی، ولس په ډېرو ساحو کې نه یوازې چې خدمات نه لري بلکې دوی د ظلم سره مخامخ دي، د دوی حق خوړل کیږي. نن د بسته قلی اردو پښتون کې، د امنیه قمندانۍ پښتون کې، د امنیت ملي پښتون کې، موږ د یوې لشکرګاه څخه د کلاسیکو پر مین نسو ګرځولی، د غو مخ نسو ګرځولی. نن په لشکرګاه باندې توغندۍ راځي، په وایي دګر کې لګیږي چې هلته تیاره هم مسافروري تیاره هم راغلې ده او مسافر هم ناستې ښار ته د کوچنیو مرمیو دغر رسېږي. د دې ټول مشکل فساد دی، د دې باندې باید غږ پورته شي. اول باید همدا وکیلان چې زه افغان صاحب ته ډېر احترام لرم، واقعا هر وخت کوشش کړی دی، مګر په مجموع کې د وکیلانو مسؤلیت دی چې حکومت مجبوره کی چې خپل غوښتنې باندې ومني، که تشکیلات کمی پرای کی، که خیالي تشکیلات باید مشکل حل کی.
مننه ستانکزای صاحب. خوز ورزو مستقیمو ټلیفوني تماسونو ته یو اوریدونکی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ولایت په ولایت خبرونه ده.
سلامونه ستانګزی صاحب، افغان صاحب سلامونه. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه پړی کوم. دلته په هلمند کې موږ د دوو برخو زیات ضرورت لرو، یو امنیت دی، یو بیکاري ده چې د بیکاري له منځه لاړ شي، دلته خلکو ته کارونه پیدا شي.
ځواک صاحب، دا ستونزه مخکې یاده شوه، تاسو د حل لاره لرئ؟
د حل لاره دا ده چې فابریکې باید جوړ شي، دلته خلق فابریکو لاسرسی پیدا کی هغه کارونه پیدا کی دا د حل لار ده مهم ډیر کارونه چې دولت پیدا کی هغه د حل لار کار کوي چې ځوانان ته کارونه پیدا شي کارونه څنګه څنګه ګور په زرها او لیسانس او فرماسي درته چې درسونه ولېږي خو د کار زمينه نه ستاسو مجبور دی چې په دې خوا کې د کریزه او تاسو یې دریږي لږه نه دغه جګړه
ډېره زیاته مننه ژواک صاحب. یو بل اورېدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کوئ. ولایت په ولایت خپرونه ده.
السلام علیکم، د هلمند ولایت ناجو ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. افغان صاحب ډېرې ښه خبرې وکړې. د مدیر معرف په بخش کې موږ ډېرې مشکلات لرو، ډېر کریم مشکلات دي او دا ډېر زموږ لپاره سرنوشت ټاکونکي مشکلات دي. موږ دلته یوه ښوونځي کې زه مثال درکړم، یوه ښوونځي ده اتلس شعبې لري، په اتلس شعبو کې استادان شپږ استادان لري. نو دا ډېر د یو استاد به څنګه وکولی شي درو سمپو ته درس ورکړي چې په هغه هم په هر سیم کې اویا او اتیا کسانان شتون لري. امنیتي ستونزې د حل لاره دغه ده چې دولت، مرکزي دولت و هلمند ته پاملرنه کوي، د هلمند څخه پام اړولی دی. هلمند ته په لومړي سر کې هلمند ته توجه نه ده سوې، هغه مخکنی وختو کې هلمند توجه نه ده سوې. چې کله هلمند لشکرګاه پرې جګړه راورسېده نو بیا وروسته مرکزي دولت پاملرنه وته.
ډېره زیاته مننه ستاسو له ګډون نه. یو بل اورېدونکی هم دی، مهرباني وکړئ خپل نوم ووایئ او د ولایت په ولایت خپرونې ته څه پیغام لرئ.
هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره تماس کیم. زما د افغان صاحب نه، افغان صاحب څه فکر کوئ؟ یوازې د هلمند ولایت مقام او بعض نور دولتي دوایر چې په داخله لشکرګاه کې دا دولت سره دي، نور ټولې ولسوالۍ سنگین، مساقله، نوزاد، ناوه، حتی د خارې او برخه د باباجي سیمه چې همدا اوس مخالفین پکې فعال حضور لري، دا د ټول هلمند سقوط په معنا نه ده. څو ورځې مخکې د ملي امنیت معاون هلمند ته سفر کړی، دا جناب وایي هلمند به هېڅکله سقوط ونه کړي. افغان صاحب، تاسو د ملي امنیت د معاون نظر علي صاحب د خبرو سره موافق هستئ او کنه؟
مننه. افغان صاحب موافق هستئ؟
موافق په یوه دغه باندې یم چې سکوت بنه کوي. د مرکزونو شان دوی زور باندې والی دي. دلته یوه خبره په دې ځای کې ده چې دولت چې هر وخت جګړه کړې ده، هغه د ولسي خلکو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره محتاطانه قدم اخیستی دی. په یو بل لحاظ بیا موافق نه یم، نو تر څه وخته پورې به دا جګړه پر موږ باندې دا شانی چې روزمره به موږ په جنګ کې روان یو. نو باید زموږ غوښتنه دا ده چې امن راشي. که امن نشي راتلای نو دا دولت باید خپل دا څرګند کړي خلکو ته، ووایي چې نور موږ خبره تر توان تیره ده. کوم په دې بیا نه یم موافق، په دې خاطر چې پر هر ولسوالۍ د سیم باندې دوی زور والی دي او دوی د خلکو د کور څخه د سپر په اس کار اخلي. دلته بیا زیاته مرګ ژوب لري. د خېرو اوس په بولان کې چې جګړه روانه ده، د اکثرو خلکو څخه چې ما پوښتنه کړې ده، روژه مبارکه ده. نه نه د دولت پر خوا وایم، نه د طالب پر خوا وایم، روژه مې د ځان ده او د الله جل جلاله د پاره نیولې. د اکثرو خلکو څخه چې ما پوښتنه کړې ده، وای طالبان مو بې پوښتنې په کور نه نو ژوند کور څخه وځه کور علاقه.
خبره دا ده چې نه د طالبانو استازی په دې پروګرام کې شته او نه د حکومت استازی شته چې د پښتنو ته ځواب ووایي. کاشکې دوی حاضرېدلی چې په دې ډول خبرونو کې برخه واخلي او د خلکو هغه اصلي پښتنو ته ځواب ووایي. سنګزای صاحب، دلته ډېرې نورې ستونزې هم یادېږي، یعنی یوازې د معارف ستونزه نه ده، دلته د حکومتولۍ په ستونزو باندې خبرې کېږي. دا د مخکینیو اورېدونکو نظریات تاسو څنګه ارزوئ؟
په دې کې شک نشته چې شو حکومتولۍ چې موږ یادونه کوو هغه په تمام معنا سره خلکو ته متوازن انکشاف وړاندې کوي، خدمات وړاندې کوي، خلک په کار کېږي، خلکو ته کار پیدا کوي، خلکو ته امنیت راولي. نو په دې باندې که موږ وژغېږو، موږ په کومه برخه باندې وژغېږو؟ اوس خو په هلمند کې موږ دا هېڅ هم نه لرو.
که ستاسو خوښه وي اوس به په ځانګړي ډول د اقتصادي فعالیتونو نه به پیل کړو چې په هلمند کې د اوس لپاره مهم اقتصادي فعالیتونه په ښارونو کې او په ولسوالیو کې کوم دي؟ افغان صاحب، اقتصادي فعالیتونه
خو په هلمند ولایت کې اوس په ټاپه ولاړ دي. ځکه په ټاپه ولاړ دي چې زموږ د هلمند ولایت چې وخت کې هلمند ولایت د غلې دانې ګودام یادېدی، اوس هماغه ګودام په ټاپه ولاړ دی. هغه دش په ټاپه ولاړ دي چې وخت کې د خلکو د جوارو وخت شي، د دې لپاره مارکیټ نشته. د غنمو وخت شي، د دې لپاره مارکیټ نشته. د نورو کرنیزو محصولاتو وخت شي، د هغه لپاره مارکیټ نشته. یو میاشت تر مخه موږ د پاکستان بیانډي
چلور نیم کیلو دلته په هلمند ولایت کې په 500 افغانۍ رانیولې. اوس چې زموږ باندې مخ پر رسیدو شي من به 12 پلس افغانۍ په 40 افغانۍ زموږ دهقان او بزګر خرڅي.
دا هغه د ستونزې چا جوړه کړې د افغان صاحب ام دغه خاص ډول د بینډۍ او مثال چې تاسو ورکړئ
په دې کې د دولت ستونزه ده. د دولت ستونزه د شند چې د دې لپاره سرتخانه یا سړی خونې نه دی جوړ کړي، د دغه خپل دهقان لاسنیوي نه دی کړی. یو وخت زما په یاد دی دلته د کارډیپ موسسه په هلمن ولایت کې خلکو ته د غوښینو چرګانو فارمونه جوړ کړل. وخت کې چې دغه خلکو سرمایه گذاري وکړل، چرګانې پکښې کرالوي کړل چې تقریبا 2.5-3 کیلو ته غوښین چرګان ورسېد. زموږ وزیر د زراعت چې د افغانستان په سطح وزیر د زراعت دی، دی د پاکستان سره د غوښ د چرګانو د غوښو قرارداد د 2,00,000 کیلو د وکی 1.5 کیلو یا 2,00,000 کیلو دا یو کړل. دلته زموږ و دهقان ته یا دغه پارموالاته یو کیلو غوښی چې د خپل د چرګ رالوی کړی او په اتیا افغانۍ یا 90 افغانۍ باندې ورته تمامې دلې، نو ده باید لس ګټه پر کړی وای، په سلی ور کړی وای. د غوښینو چرګانو قرارداد د پاکستان سره په 500 کې په 60 افغانۍ وکي، خدای مې دی غاړي نه بندي. د ټول یلمن نه د ټول افغانستان دغه فارم جوړونکو ته د فارم کې چې مصرف کړي دی او ته زموږ وزیر د پاکستان په غوښتنه شکست ورکي د یلمن د اندوانی په افغانستان کې په نام دی. په داسې مینه تر اوسه پورې چاته نه ده مسایده سوی چې دغه اندوانی په شر نرخ خرڅي شي او مارکیټ ورپیدا شي. انګور هم دغه شان دي.
مننه د اوریدونکو پیغامونه چې د ازادۍ رادیو د سبت په ماشين کې راستولې دي اورو.
پیغام مو دولت ته دغه سلیا د خپلان د هلمند ولایت کې کوته تر مخ ته کې شی لري، د نپال لري، تیاری لري، هر څه لري. راواز هلمند ولایت سره د کوته تر مخ مخ ته 10 کیلومتر کې مسیر دی اوس. خو شپه تیم کان څه څه کوته خري. دغه چې
خپلای باندې نه د هلمند ولایت پروره پرمن کې د غنمو د هر شي هر شي نسل پر رسیدو د جنگ لمنو راورې شي د لشکر د لشکر داد نه بولان وړي ته لري. تاسو دې خبريال چې کړې دي المن په غن کې بیا څوک نشته. نو زما د نور ټول چارواکو ته خمدا خوښ چې کچیر مو المن نه دي خط کړیا په المن کې کنه دی ولته. نو د دې المن د نت ته تمن دی ونیو چې زکه چا ملک ټول په سمزه کې دی د پاکټ تر مخ ته د قربت تر مخ ته د کورونا وایرس مخ ته دی نو خایې شو هله مداله المن ته چیرې نیسې خوندې کولې یا ولکه یا ونی سې زګ چې المن دې په بدلات کې دې المن دې په بدل مشکلات دې صدې مشکلات لږ اقتصاد په ګران دې غنم نو لکه کندار ولات چې رنداو چې خپل دغه څو ناره او په کې نو وچه لغه وچه نو خایې شو دا چې دا چې کندار په شان نه شي المن در اپیل شان رسیدلې د غنن نه د فصلا ته رسیدلې دي. نو دغه چې غلطی شان ټول پر رسیدلې دي زه خیر من کې دي خاص خاص لوی عملیات کې چې بیا دغه من تجربه نه شي دي بیا په دغه چې خدای نه قصد دی غټ غم سره مخ ته لږ نو
زه محمود شرزه خبر کوم من ولات نه ور شولې څه چې غا من دغه چې طالبان د برخ شت کړی دی وشتل دي. نو دته په یلمن په شهر کې شپخانو کې باک نه صفه کړي نو څو کې او نو داس په کورو کې د اوبو ستونزې مشکلاتونه دي. دا د شتون ټول کو ذکر دي نو دی والا وس خپل د شتو ته به متر او به شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی ترلې اند کښ کړی دی خپل په میت کو کې برج جوړ کړی د تنظیم په مرکز کې پرکندس دا د دې سره ډېر غټ هلل روش دی دا باندې راځي چې د ځلند نه کې نو د ولس سره
د یو شمیر اوریدونکو آوازونه وو چې د هلمند ولایت د ستونزو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. له ازادۍ رادیو د ولایت په ولایت خبرونه اوري. افغان صاحب د جګړو په اوسنی فصل کې لکه څنګه چې په دا پیغامونو کې هم یادونه وشوه، کوم محصولات د نښتو له کبله د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي؟
همدا اوس د غنمو کښت دی لونه په هلمند ولایت کې په ځینو ساحو کې لوېدلې دي. دا اور اخلي چې په تیرو کلو کې هم دغه شان حالت راغی، درموندان د خلکو وسوله. دوهم بادرنګ اوس دلته په هلمند ولایت کې رسېدلې دي چې دوه ورځې بادرنګ په پالیزه کې پاتې شي نور خپل خرابېږي، چې خلکو پر دې باندې په لکونو لکونو روپۍ مصرف کړي دي. بیانډې اوس د خلکو د هلمندیانو د رسېدلې دي چې دا هم 15 ورځې او 3 ورځې تر وخت اضافه پاتې شي
او بل دا بل ځوان چې ول چې لمن ولادت د سکوت سره مخ دي واقعیت هم د جګړه د شار په څوندو کې روانه ده ډیره شدیده جګړه ده چې امنیتی ځواکونه نور ځواکونه ورته راوستلې دي طالبان هم خپل د نور سیمو څخه طالبان راوستلې دي او په داسې ګڼمیشته سیمه کې دي لکه بولان چې په زرهاو کورونه پکښې کې دي که د لشکرګاه پر پله باندې یو سړی ورته ځیر شي او د وجدان په نامه یو شی د ځانه سره ولري نو بیا د ټول بدن ویښتان او وشکې بې ګیر نه شي د ټول بدن ویښتان بیا جګ جګ ودرېږي چې دغه کډې را روانې دي چا لاسي ګاډۍ را روانه کړې چا غوا اوبزه را روانه کړې چا په رفشکې کډه رابار کړي چا خالي کوچنیان راخیستي نو دا په واقعیت سره لشکرګاه همدغه شان دی باید د افغان حکومت مرکزي حکومت ودې ته توجه وکړي چې تر څو د غلط تغییر وکړي.
مننه سلامت وسی ستانگزای صاحب ستاسو په نظر د افغان صاحب خبرې مو هم واورېدې هغه محصولات د هلمند چې اوس مهال په خطر کې دي چې ور بیا همدې مسلې ته یو ور وګرځو چې د نښتو له کبله له منځه تللو له خطر سره مخامخ دي دا حکومت په دې برخه کې د دې د خوندي کولو لپاره څه کولای شي یعنې ستاسو وړاندیز څه دی حکومت ته؟
تکل صاحب په ټوله کې د دې شیانو لپاره امن ضرور دی د اوس لپاره امن نسته او زموږ د ټولو کروندګرو طبعا تاسو ته معلومه ده چې هلمند یو زراعتي ولایت یو مداري ولایت او د خلکو 80% اقتصاد په همدغه شیانو چې افغان صاحب یادونه وکړله په همدغه محصولات ولاړ دی کله چې دا بازارونو ته ونه رسیږي ونه پلورل سي دوی یو بسته کال دوی ضایع کوي او دوی تاوانونه وکړله نو د دې لپاره امن پکار دی د دې لپاره د مرکزی حکومت توجه پکار ده چې څنګه وکولی شي خپل ولایتونه تر کنټرول لاندې راولي او خپل هغه چارواکي چې هلته تللي دي هلته هغه وڅاري چې آیا تاسو مسلکي یاست تاسو د وطن او د دې خلکو خدمت ته تللي یاست که تاسو خپل شخصي ګټو ته تللي یاست دغه شیان چې وڅارل شي زه په ډاډ درته وایم تکل صاحب چې د حکومت سره دومره امکانات شته چې هغوی د خلکو دغه ارزښتونه د خلکو دغه اقتصاد د خلکو ژوند وساتي. د مرکزي حکومت مشکل دا دی چې هلته د خلکو شکایتونه تر دوی پورې نه رارسیږي په لاره کې هغه غلا کیږي هغه ولسمشر ته نه رسیږي هغه وزیران ته نه رسیږي هغه مسؤول چارواکو ته نه رسیږي یعنی دا په لاره کې خونسا کیږي دغه ګټې چې دي دا تر هغه سره تر دغه سره شریک دي او په جنگ کې د افرادو د اشخاصو ګټې دي او نور د نورو خلکو ټولو تباهي ده. دا اوس موږ تاسو افغان صاحب یادونه وکړله همدغه د بولان او بشرانو دغه ساحې چې موږ تاسو د کلونو کلونو په دغه کې جنگ روان دی واقعا دلته اصلا یو د انساني ژوند ته ورته ژوند نسته واقعا غلطه دوی د خوراک لپاره څه لري نه د پوشاک لپاره څه لري نه اوبه لري او نه هم د تګ راتګ لپاره داسې امکانات لري فقط هغه سرپناه غوښته ده خو هغه هم هره ورځ کله طالب ورته راځي ورته کله د دې خوا را ورځي بام ورته غورځي خلکو همدغه ژوند دي دا تباه کړی دی او دې ته د مرکزي حکومت توجه پکار ده او دوی دا توجه نه کوي زه اوس هم په دې یقیني یم چې دغه مسؤول چارواکو دغه شی نه رسیږي.
ډېره زیاته مننه. د خپرونې په وروستیو څو دقیقو کې غواړم لنډ ستاسو نظریات واورم. غواړم له افغان صاحب نه لومړی په لنډو ټکو کې واورم چې د دوی هیله له چارواکو نه څه ده چې باید څه وکړي د هلمند ولایتي اداره مخصوصا والی او مرستیالان او امنیه قمندان باید څه وکړي په لنډو ټکو کې که راته ووایي چې لږ تر لږه په وضعیت کې هغه کمترین ممکن بدلون راشي د ښېګڼې پر لور.
بدلون دغه خلک په دغه رقم نشي راوستلی. مرکزي حکومت چې همکاري ورسره وکړي چې د پولیسو د تشکیل څخه خیالي کسان ورکړي یو پلا عملیات ورته وکړي ساحه ورته پاک کړي چې دوی جلب او جذب وکړي. دوهم غوښتنه مو دا ده چې که چیرې موږ غواړو چې جګړه ورکه کړو نو باید پوهه د خلکو زیاته کړو. د معرف دپاره د استادانو تشکیل مو د رئیس صاحب جمهور څخه غوښتنه ده که چیرې د مور او میرې چلند نه کوي ویلمنجانو ته دي د معرف د بیبود دپاره د درې زره تنو ښوونکو تشکیل په همدغه کال کې ورکړي ومنه لایتوپي.
ډېره زیاته مننه ستانکزای صاحب.
تکل صاحب یو خو به اول د افغان صاحب خبرې تایید کوم تر ټولو مهمه برخه همدا ده. دوم زما غوښتنه دا ده چې مرکزي حکومت دي نور هغه وکیل صاحبان زه ډېر احترام لرم چې په مرکز کې دي په هر ځای کې دي هغوی ته دي نور وخت نور کړي چې هغوی د قمندانۍ او د امیرتونو او د ریاستونو واک په واسطو په دې شیانو واخلي.
ډېره زیاته مننه د هلمند د ولایتي شورا له رئیس عطا الله افغان او له خپلواک ژورنالیست او مدني فعال زین الله جلال ستانگزی نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. تر بیا د خدای په امان.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکه
معنا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ